د سهار لس بجې شوې د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار محمد حنیف اتمر څرګندونې، د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د مرستیال ولسمشر د نننیو خبرو په اړه، همدارس د کابل او اسلام آباد د کړکیچنو اړیکو په ارتباط خبرو. خو لومړی خبرونه له حدیث پردیس څخه.
السلام علیکم. ستړي مشي د خبرونو سرټکی ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر نن د نړیوال امنیتی کانفرنس تر څنګ د جرمني په منشن ښار کې د امریکا لمرسیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر افغان سرتیرو د وسلوالو د برید پاړه څېړنې کوي، او د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي په دې هیواد کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته په لسګونو ترهګر وژلې دي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوال امنیتی کانفرنس تر څنګ د جرمني په منشن ښار کې د امریکا لمرسیار ولسمشر مایک پینس سره خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګرتیا کوي، له مایک پینس سره د ولسمشر غنی لیدنه مهمه ګڼي.
مشکله دا ده چې د امریکې نوې اداره به د افغانستان دغه څلور کلن پلان سره حمایت وکړي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قوتو د ټینګښت لپاره او د ودې لپاره مو جوړ کړی دی.
وروسته تر دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه لوړه وکړه، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او امریکا د نوې ادارې چارواکي سره ګوري. نن د منشن د نړیوال امنیتی کانفرنس دویمه وروستۍ ورځ ده. ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس غنی نن د دې نړیوالې غونډې تر څنګ د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره هم غونډې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر افغان سرتیرو د وسلوالو د برید پاړه څېړنې کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس احمد علي حضرت په وینا خبر ورکړل شوی چې د پنځشنبه په شپه داعش په هسک مینه ولسوالۍ کې ولس افغان سرتیري وژلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرسیال محمد رادمنش آزادي رډیو ته ویل چې د دې ادعا د سپیناوي لپاره به څېړنې وکړي.
در مورد همی حادثه که در
دی وی هغه پیخه چې د ننګرهار په هسک مینه کې رامنځته شوی، سیمه ته یو هیئت للی د پیخې پاړه څېړنه کوي. له څېړنې وروسته چې 201 قلوردی کوي، مونږ رسنیو ته د دې نتیجې اعلانو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو دی چې د داعش فعالیت په کې زیات دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یونامه هغه چاودنه غندلې چې د پنځشنبه په ورځ په پکتیکا کې وشوه، او په کې د اتو ماشومانو په ګډون 12 تنه ملکیان ووژل شول. په دې چاودنه کې 4 تنه نور ټپین شوي وو. د یونامه په خبر پاڼه کې ویل شوي چاودنه د اورګونو لسوالۍ مرکز ته نږدې هغه مهال وشوه چې سړک کې خودل شوی ماین د ملکي خلکو پر موټر وچاودید. یونامه یو ځل بیا د افغانستان د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې د ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو خوندیتوب دی باور کړی. تاسو آزادی رادیو ته غوږیست، او دا هم د سیمه نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي په دې هیواد کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته په لسګونو ترهګر وژلې دي. پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ د اعلان له هغې یو ورځ وروسته وکړ چې د سند ایالت په لال شهباز قلندر زیارت کې چاودنې د 150 ماشومانو په شمول 30 کسان ووژل او تر 100 زیات نورې ټپیان کړل. د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پاکستان پوځ پرون وویل له وړ مشپې راهیسې په عملیاتو او چاپو کې تر 100 زیات ترهګر وژلي او ګڼ شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې مشران د سوریې له رقه خار په تیخته دي. پر دې خار هغو عربي او کوردي وسلوالو بریدونه پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایان جیف ډیفس د جمعې په ورځ وویل د داعش مشران له رقې د وتلو په حال کې دي، او د دوی ډیرو غړو د فرات سیند په اوږدو د دیار الزور خواته مخه کړې ده، ځکه چې دوی پوهیږي چې رقې له لاسه وځي. د امریکا د مرکزي قومندۍ په وینا دوه ورځې مخکې امریکایي الوتکو رقه ته نږدې د داعش پر دوو مرکزونو 10,000 بمباری وکړي. د اوکرين ولسمشر وړاندیز کړی چې پر روسیې دی د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه وساتل شي. پیترو پورشینکو د جمعې په ورځ دا وړاندیز د منشن د امنیتي کانفرنس په یو ګروپي بحث کې وکړ. امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې د هغه څه له کبله چې په اوکرين کې د مسکو لاسوهنه بولي بندیزونه لګولي دي. پورشینکو وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکرين کرکه لري او د اروپا په نقشه کې د اوکرين لپاره ځای نه ویني. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکرين کریمیا ته لومړی سرتیری واستول، بیا یې هلته یو ټول پوښتنه ترسره کړه چې ګڼو هیوادونو بیا هغه ټول پوښتنه غیر قانوني بللې وه. وروسته یې د همدې ټول پوښتنې پر بنسټ د کریمیا ټاپو وزمه له روسیې سره یو ځای کړه. مسکو همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. روسي خبر د جرمني څخه خبرېدونکي دی ویلت ورسپانی ویلي په ترکیه کې یو خبريال نیول شوی دی. دی ورسپانی د جمعې په ورځ ویل ډینس یوسل د ترکیې د انرژي د وزیر بیرات البرق د ایمیلونو د اکاونټ د حق کېدو په تړاو نیول شوی. البرق د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان زوم دی. دی ویلت ورسپانه وایي په ترکیه کې د خبريال لومړی په استانبول کې د پولیسو یو مرکز ته د پښتنو ګربېګونو لپاره ورغوښتل شوی وو او بیا توقیف شوی. ورسپانی ویلی یوسل د پولیسو لخوا په یو تروریستي سازمان کې پر غړیتوب له معلوماتو څخه په ناوړه استفاده او تروریستي تبلیغاتو تورن شوی دی. خبرونه هم دومره ول لملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن د جرمني په مونشان ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې ترڅنګ د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له مرستیال ولسمشر او د نړۍ تر لسو ډېرو هیوادونو مشرانو سره وګوري. په دې کانفرنس کې د ولسمشر ملګرتیا د ملي امنیت سلاکار کوي ښاغلی اتمر د دې خبرو پاړه وویل.
وخت دې رسیدلې دی چې دنیا د افغانستان په حمایت کې نوي پروګرامونه چې موږ جوړ کړي دي هغه د نظر لاندې ونیسي او په دې حقه د افغانستان سره همکاري وکړي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ همدارس دا واوري چې اسلام آباد له کابله د لسکونو کسانو د ورسپارلو غوښتنه کوي او کابل هم د یو شمېر کسانو د ځپلو هیله له اسلام آباد کړي. د امریکا دفاع وزیر د ناټو غړو هیوادو ته ډاډ ورکړ چې د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به د ناټو ترڅنګ وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مو د غاښونو ناروغۍ ته او بخښي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو د غاښونو ناروغۍ ته ځانګړی شوی.
کوواک پوښتلی بیا داسې کېدلی شي چې بیا د ده نام به بیا در پیدا شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي دوی به د پاکستان له لوري د مشکوکو کسانو د ورسپارل شوي لست په اړه غور او پلټنه وکړي، خو له پاکستان هم غواړي چې د دوی لخوا د ورسپارل شویو ګڼو لیستونو او هغو مشهورو کسانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې خوندي ځالې لري او افغانستان کې بریدونه پلانوي. پاکستان په سند کې د پنځشنبې د ورځې له چاودنې وروسته چې پکې تر اتیا ډېر کسان ووژل شول افغانستان ته د شپږ اویا کسانو لیست وسپاره چې ورتسلیمې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل له خپل پاکستاني سیال سرتاج چې له د پاکستان د صدر اعظم د جکپوري سلاکار د بهرنیو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له جکپوري سلاکار سرتاج عزیز سره پر دې موضوع د جمعې په ورځ مفصلې خبرې کړې دي. اجمل انتراپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه په ګوندوی هیوادونو کې د بریدون لپاره کار واخلي. خاغلی اتمر دا خبره له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړه. تر دې مخکې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د سند ایالت په لال شاباز کلندر زیارت کې ترخونړي برید وروسته ادعا کړې وه چې دښمن قوتونه د داسې بریدون لپاره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. پاکستان د سند ایالت له برید وروسته افغانستان ته د شپږ اویا مشکوکو ترهګرو یو لیست سپارلی چې د پاکستاني چارواکو په وینا په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اتمر وویل د جمعې په ورځ یې د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په دې موضوع خبرې کړي. خاغلی اتمر د پاکستان لخوا دوی ته د سپارل شوی لیست پاړه وویل
اینا به ما درست است یک لیست 76 نفر دادن و ما
خاغلی اتمر وای دا سمه ده چې دوی موږ ته د شپږ بیا کسانو یو لیست راکړ او موږ شمنه وکړه چې دا کسان لټوو پاړه معلومات کو خو په عین زمان کې مال خاغلی سرتاجی څخه وغوښتل چې پر هغه لیستونو هم غور وکړي چې موږ په زلون ورکړي دا هغه مشهور تراګرو پاړه چې زموږ د خلکو د عامه وژنې مسول دي هم مکتمل لرچی پاکستان اقدام
وکړي هم توقع دارم چې اقدام شوه
د حنیف اتمر په وینا د خلک د پاکستان په خارونو او امن سیمو کې د حکومت تر کنټرول لاندې آزادانه فعالیت کوي او لا هغه ځای په افغانستان کې ترهګر بریدونه تنظیموي خغلی اتمر وویل افغان دولت د پاکستان په یو زیارت کې چې افغانان هم ورته درناوی لري دا ډول برید خوښینه کړي او غندي خو د نوموړي په وینا پاکستانی دوستان باید درک کړي او د افغانانو لزړه هم راشي خغلی اتمر زیاته کړه
در یک هفته گذشته 4 حمله در پاکستان حملات
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي تیرونه په پاکستان کې څلور تروریستي بریدونه شوي په داسې حال کې چې په تیرو 14 میاشتو کې په افغانستان کې په دا ډول بریدونو کې زموږ تر ډیر سرو زیات هیوادوال یا وشل شوي او یا هم ټپیان شوي دا بریدونه هغه ترهګرو کړي چې له بده مرغه اوس هم له افغانستان څخه بهر خوندي پټن ځایونه ملاتړ لري ما خغلی سرتاجزیست وویل چې څو ځل مالته او سره خبرې کړې او څو ځل مې درته د ترهګرو د دې پټن ځایونو پاړه ویلې او څو ځل موږ داسې لیستونه تاسو ته درکړل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي له خغلی سرتاجزیزي وغوښتل چې افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ او د ترهګرو د پټن ځایونو پاړه پر یو میکانیزم موافقه ته ورسیږي او د دې پدیدې پر ضد صادقانه عمل وکړي لارک څخه په یو خبره شوی خبر پانه کې هم پر همداسې یو میکانیزم موافقه ته د رسیدو ټینګار شوی ویل شوی چې د پاکستان افغانستان چین او امریکا د څلور اړخیزو غونډو په نتیجه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره یو هر اړخیز سند چمتو شوی و چې وستر بل هر وخت سیاحت اړتیا ده چې پاکستان د دې سند مواد عملی کړي پاکستان پر لپسې اداره دی چې ګوند په خپل خاورې د هغه وسلوال لپاره پټن ځایونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې بریدونه کوي قوله ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل پر پاکستان نړیوال فشار په زیاتی دوده او په دې هیواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو د موجودیت څخه انکار نور هیڅ چاته د منلو وړ نه دی خاغلی اتمر وویل لا سرتاجزي سره په خبرو کې د نتیجې ته ورسید چې دواړه به د خپل مشرانو سره تر مشورې وروسته د ترهګرۍ او د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه د مبارزې په برخه کې پر یو شریک میکانیزم د توافق لپاره کار کوي
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان د صدر اعظم په بهرنیو اړیکو کې له جګپوري سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې کړې دي او دواړو هیوادونو پر هغه موضوعاتو خبرې کړې دي چې پرون پاکستان یو لست افغانستان ته وسپاره او په هغه کې شپږاویا کسان د افغانستان له حکومت وغوښتل او د پاکستان په وینا د هغه کسان دي چې په افغانستان کې دیره دي خو د افغانستان ځواب ورته دا و چې د افغانستان د هغه ترستانو مشان چې په افغانستان کې ترسي فعالیتونه کوي په پاکستان کې ووسی او هغه باید پاکستان وځپی د کابل نن ورځ رسپانو هم د پاکستان د لیست مسله راخسته ده دغه چاپی خبرونه ته نسیم شفق کتنه کوي
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل ډیر مطالبه او تبصری په پاکستان کې ورستۍ حمله او په دې اړه بیلابلو نظرونو ته ځنګړي کړی دي سرنبشت ورسپانې په خپل سرمقاله کې پښتنه کړې چې په پاکستان کې د ورستۍ او بریدونو مسؤل څوک دی د سرمقاله لیکوال ویلي چې خای په پاکستان کې د دې بریدونو ترشا خپل د دې هیواد د پاوز او استخباراتو لاس وی تر سوزان له نړیوالو فشارونو څخه خلاص کړي د سرمقاله په اخره برخه کې راغلي کچېرې د دې بریدونو ترشا د پاکستان لاس نیوي نو لازم ده چې د هیواد د ترهګرۍ پر ضد رښتینې مبارزه وکړي او دا کار د سرمقاله لیکونکو په خبره افغانستان او پاکستان خوندي کولای شي سرخط ورسپانې هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان وکړل او ویری بل په سرمقاله کې راغلي چې په 15 وروستیو ورځو کې په پاکستان کې و انتحاري حمله وشوې او درانه تلفات یې رامنځته کړل سرمقاله لیکونکی وایي چې د دې حملو نه وروسته پاکستان د تورخم او چمن دروازې وتړلې او د افغانانو تګ راتګ بند کړ خو سرمقاله لیکونکی وایي پاکستان هغه څه چې کړلې ویریبل او له تروریزم څخه د دې هیواد د ملاتړ سیاست به پاکستان نور هم د نړیوالو لپاره وغورځوي چراغ ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په سند کې له وروستۍ خونړۍ حمله وروسته پاکستان ویلي چې افغانستان باید شپږ بیا پټ شوي ترورستان هغه هیواد ته وسپاري په مطلب کې ویل شوی چې د سندی ایالت د وروستۍ حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو د پاکستان پوز په غیر معمول ډول افغان ډیپلوماتان وربللي او سربیره پر دې د چمن او تورخم دروازې هم تړلې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د سیډونکو په حواله لیکلي چې د پاکستان وروستۍ حملې د دې هیواد خپلو سازمانونو کړي دي. په مطلب کې راغلی چې دا حمله پاکستاني او سازمانونو وروسته له هغې کړي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا دې نتیجې ته ورسېده چې پاکستان د سیمې په ترهګریزو فعالیتونو کې په مستقیم ډول لاس لري. او ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د مشر له قوله لیکلي چې د پاکستان له خوا له افغانستان سره د لارو تړل د پاکستان د پالیسۍ کمزوري ښیي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبی له خوا په پاکستان کې وروستۍ حمله تکتیکی بلل شوې دي.
تمه ده چې نن د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې وکړي. همداراز به اشرف غني د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره وګوري. په دې اړه او د افغانستان پاکستان د اړیکو په ارتباط د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر ځانګړې مرکه لې به خبرتیا ورسته اوریدل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
پاکستان پسند یالت کې لترنې 14 ورسته ادعا وکړه چې وسلوال د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. خود افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وای دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د گاونډیو پر ضد افغانستان خاوره وکاروي او په پاکستان کې هغه کسان ښکاره فعالیتونه لري چې د افغانانو د عامه وژنې مسؤل دي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان د په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم له جګپوري سلاکار سرتاج عزیز سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغې غوښتي چې له افغانستان سره پر یو داسې شریک میکانیزم موافقه وکړي چې له مخې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې دواړه لوري صادقانه همکار شي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن افغان ولسمشر د مونشن د امنیتي کنفرانس ترڅنګ د امریکا له نوي مرستیال ولسمشر مایک پنس سره خبرې وکړي. اجمل اند پر دې دواړو مسلو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې افغان ولسمشر به د امریکا له مرستیال ولسمشر سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي.
ولسمشر به نه یوازې د امریکې د جمهور رئیس د معاونو سره ملاقات ولري، بلکې د نورو جمهور رئیسانو سره او دولتو د مشرانو سره مجلسونه لري. څه د پاسه لس همداسي هېوادونه دي چې موږ ورسره ګورو. مسله دا ده چې د افغانستان او د نړۍ ګډه مبارزه د تروریزم پر ضد مو یو ور بیا د خبرو او بحث لاندې نیولې ده. د دوی سره غواړو په دې هکله خبرې وکړو چې دا خطر په سیمه کې مخ په زیاتېدو دی. افغانستان په ټول قوت او په ټول ایمانداری د دې خطر سره مقابله کوي. وخت دې رسیدلی دی چې دنیا هم د افغانستان په حمایت کې نوي پروګرامونه چې موږ جوړ کړي دي هغه د نظر لاندې ونیسي او په دې حقه د افغانستان سره همکاري وکړي.
د امریکا د مرسیال ولسمشر سره وروسته لاغې چې په امریکا کې د ډونالد ترامپ پر مشرۍ اداره رامنځته کیږي، دا د افغان حکومت لومړی په لوړه کچه لیدنه ده. له دې لیدنې څه توقعات لري او څومره د افغانستان لپاره هم بلی؟
البته دا لیدنه به ډیره مهمه وي. څنګه چې تاسو وفرمایل دا لومړی لیدنه ده په دې چې دا نوې اداره جوړه شوې ده. یو به د افغانستان او د امریکې ترمنځ د همکارۍ دوستۍ مخصوصا د توریزم په حقله د ګډې مبارزې په حقله به پوره خبرې وشي او دغه همکاري باید تقویه شي. او زموږ هیله دا ده چې د امریکې نوې اداره به د افغانستان دغه څلور کلن پلان سره حمایت وکړي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قوتو د ټینګښت لپاره او د ودې لپاره مجبور کړی دی. او په زمین کې به توقع دی چې تر هغه وخته پورې چې د افغانستان قوتونه په خپلو پښو باندې درېږي، د امریکې او د ناتو قوتونه زموږ تر څنګ مخصوصا د افغانستان د قوتو د جوړولو لپاره او د ودې لپاره او د افغانستان د هوایي ځواک د جوړولو لپاره زموږ سره همکاري ولري.
دا راته وای چې د پاکستان د درنی چاودن نو ورسته چې د لال شاباس خلندر په زیارت کې پسند کې وشوه. پاکستانی پوزی او ملکی چارواکو تورونه راپورته کړی دي چې وای ګواګي دشمن قوتونه د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاری. تاسو عکس العمل په دې اړه باندې څه دی؟ د پاکستانی چارواکو د انتقادونو په اړه څومره ډاډ ورکولای شي چې تاسو خاوره د پاکستان پر ضد نه کاری؟
ما د جناب سرتاج وزیر صاحب سره خبرې کوم دی حق له درلو تللی. هغه ته به وویل چې اول خو موږ دا حمله چې هر چا کړی ده په کلکه غندو، دا وحشیانه حمله وه، د مسلمانانو پر ضد وه او قطعا د منلو وړ وه او موږ پوره همدردي د دوی سره لرو. او زه ته به دا وویله چې ته باید زموږ په حال باندې هم پوه شې، ځکه ما ویله په دا تېر کال کې څه د پاسه 10,000 مظلوم افغانان یا شهیدان شوي دي او یا زخمیان شوي دي او همدغه تروریستي کړی وو مسئله د دې په غاړه دی، دوی دا کار کړی دی. نو ته پوهېږي چې دا یو ملک چې داسې درد په خپله ولري، نو هغه یقینا ستاسو سره همدردي لري په دې کې. اما په دې باندې مې ټینګار وکړ چې د دې مسئولیت داعش په غاړه اخیستی دی او مالا ته پخپله شاهد چې په تېرو څو میاشتو کې داعش څه جنایات نه دي چې په افغانستان کې کړي دي، په کابل کې، په ننګرهار کې، زموږ پر پوهنتوني حمله وکړه، زموږ پر ستری محکمې باندې، زموږ پر جومات باندې، زموږ پر مسکینو خلکو باندې چې په دې مازن کې مظاهره کوله پر هغوی حمله وکړه. نو دا ټول کیسه مې ورته وکړله چې ته خو شاهد یې. نو او ته مالا په دې هم ښه پوهېږې چې په ننګرهار کې همدا اوس د داعش پر ضد باندې موږ څومره وسیع عملیات پیل کړي دي، او په دې مالا پوهېږې چې داعش ته کوم ځای راځي، ستاسو د خوښه مالا را روان دی دې خواته. زه په دې باندې پوهېږم چې اوس تاسې هم دا احساس کوئ چې دا یو مشترک دښمن دی. نو بدان زموږ خوښتنه دا ده چې د مشترک دښمن پر ضد باندې په ګډه سره، په قاطعیت سره او په صداقت سره مبارزه وکړو. زه ته ما اطمینان ورکړي چې افغانستان د دې مبارزې لپاره آماده دی. زموږ ولسمشر هدایت کړی دی چې د ټولو مقاماتو سره تماسونه د سې ډول تنظیم سي چې یو ګډه همکاري، یو ګډه مبارزه د دواړو هیوادو د نورو مشترکو دوستانو په مرسته تنظیم سي. نو په دې باندې زموږ د مخه وسو چې بیرته سره خبرې وکړو، د خپل مشرانو سره دا مسله د مشورې لاندې ونیسو او بیرته یو بل سره په تماس کې شو چې څنګه دا ګډه مبارزه مخته یوسو.
فکر نه کوي چې په دې ورستیو کې د ایران او روسیې په اړه هغه واضح چې ویل طالبانو سره همکاري کوي، همدارنګه پاکستان هم انتقادونه لري په افغانستان باندې، د تاسو هغه هڅې چې په سیمه کې مو د ترهګرۍ پر ضد د یوې اجماع لپاره کولې له ننګونو او ستونزو سره مخ کړي؟
څو ورځې مخکې چې په مسکو کې مجلس وي، دواړو هیوادو هم روسیې او هم ایران پوره کوشش وکړي چې افغانستان خواته اطمینان ورکړي چې خو دوی تماس لري د طالبانو سره، اما دوی په هیڅ وجه د طالبانو حمایت نه کوي، بلکې دوی یوازینی مشروع نظام په افغانستان کې د افغانستان دولت ګڼي او د دوی همکاري به د افغانستان د دولت سره د صلحې په راوستلو کې او د تروریزم سره د مبارزې په حقه دوام وکړي. بیا موږ ودوی ته وویل چې ښه که مو تماس شته د دوی سره، دا تماس د صلحې دپاره استعمال کوي، نه د جنګ دپاره. نو موږ امید لرو چې ستاسو اقدامات وګورو او ژر یې وګورو. نو په همدې وعده سره دا مجلس ختم شوی او موږ د دې توقع لرو چې اوس په عملي بڼه کې د دوی اقدامات را څرګند شي د افغانستان د صلحې دپاره. اما راځو د ترهګرۍ په هکله مجموعا دا خبره موږ و دوی ټولو ته واضح کړې ده چې همدا اوس په افغانستان کې چې موږ د تروریزم سره په جګړه کې یو، د دوی د ټولو په نیابت یو، ځکه د دوی ټولو دښمنان غواړي چې افغانستان ته راشي او د افغانستان د خاورې سره د دوی په ضد باندې کار واخلي، او موږ په ډېر قوت خپله خاوره ساتو او په دې موږ غږ کړی دی چې ستونزه زموږ په خاورې کې نه ده، ستونزه هغه به یو کې ده چې تروریزم هلته جالگی لري او تاخه پټن فایل مرکزي هغه به سره نو بنا بدګره همکاري وکړي چې حالت ختم کو تا خبره مطرح شوی ده په دې کې تبن ټول په عین اجماع نه دي اما دغه اجماع قوت اخلي چې کچیر په ګره سره د تروریزم مخه ونیسو ټوله منطقه به په دې اور کې وسوځي یوازې تاوان به افغانستان ته نه وي فلهذا موږ امید کوو چې دا سلیم عقل د هیوادو په سیاست جوړوونکو حلقو کې پیدا شي چې اوس د ګډې مبارزې او حدسې وخت را رسېدلی دی او دوی باید د تروریزم په حق به د افغانستان ملاتړ وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر څرګندونې مو اوریدي. ښاغلی اتمر پرون په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د ستر اعظم له جګپوري سره سلاکار سرتاج عزیز سره په ټلیفون خبرې کړې وي او د هغه په رڼا کې ازادي راډیو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې د پاکستان د پاکستان په بهرنیو چارو کې د پاکستان د ستر اعظم له جګپوري سلاکار سره موافقه کړې ده چې د دوړو هیوادونو د مشانو په کچه په دې اړه باندې سلا مشوره کوي چې څرنګه د ترسانو مخه په سیمه کې نیول کېدای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د آمو سیند د اوبو زیاتوالي له امله بیکوره شوې دي. دوی شکایت لري چې هر کال د آمو سیند د اوبو د زیاتوالي له کبله د دوی لسکونه جریبه مځکه تخریب کیږي او له امله د هغوی د استوګنې کورونو ته هم صدمه رسیږي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ ولایت څخه راپور لري.
د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د آمو سیند تخریباتو له امله د دوی د استوګنې ځایونه ړنګ شوي او اوس مهال سرپناه نه لري. د کلدار ولسوالۍ یو اوسیدونکو ملا نظر ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې هر کال د آمو سیند د تغیان له امله د دوی پالسکونه جربسمکه تخریب کیږي او هلاوه د زراعتي ځمکو د خلکو د استوګنې ځایونه ته هم صدمه رسیږي او کیا د ستونزې ته حکومت پام ونه کړي ډېر ژر به وي چې د کلدار ولسوالۍ د بلخ د جغرافیا څخه پاک شي. هغه وویل عبدالرحیم د کلدار ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی چې د ورته ستونزې سره مخ دی. دا کس وایي چې د زراعتي ځمکو د له منځه تللو او د استوګنې ځایونو ویجاړېدل سبب شوي ترڅو خلک له یادې ولسوالۍ څخه مهاجر شي. د کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو په خبره چې که دولت د آمو سیند د سواحلو تحکیمات کار ترسره نه کړي دوی به د سیند د اوبو د طغیان له امله له ډېرو سختو شرایطو سره مخ شي. ښاغلی عبدالرحیم یې په اړه وویل د موسین ډیر ویجاړی رامسته کړي او اوس هم یو شمیر خلک په ستونزو کې دي. په حمل او سور میاشت کې د اوبو توغیان ډیریږي او که دولت یادې مسلې ته پام ونه کړي موږ بل نور ستونزو سره هم مخ شو. په همدې حال کې په بلخ ولایت کې دولتي چارواکي وایي چې د آمو سیند تحکیمات لوی پانګې ته اړتیا لري او دوی دومره بودیجه په اختیار کې نه لري ترڅو د آمو سیند سواحل تحکیم کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بشیر هلمن لکابل لیکي بیګا په کابل کې ټول شپه باران ورېده او سم باران ورېشي. مریم سادات له میدان وردګ نه پراستولې سمس کې لیکي پاکستان ته باید دا پنځه شې بیګنا خلکو وشل څومره درد لري چې نور د افغانانو وینه توی نه کړي او تر هغه ته پناه ځای ورنه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لی کې ولسمشر باید د منشن په غونډه کې نړیوالو ته دا څرګند کړي چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي. عبید الله سروري د لغمان له علیشنګ نلی کې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي او وو سرته همدا تروریستان بلا شوی دی. قاری رحمت الله روحانی لیکي د هلمند تر هغه په پاکستان کې روسل کیږي. حق پال له کندهار لی کې ازادي راډیو یک طرفه خبرونه اوروي خبروي. د نور معلومات نه دی ورکړی چې د مطلب څه دی. لا یک طرفه نه بشیر هلمن له کابل لیکي د داعش د ځپلو لپاره باید بیله قوه جوړ شي. میرامشاه له ګیلان لیکي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. عبدالرحمن له روزګان پراستول سمس کې لیکلي دي د افغانستان جمهور رئیس چې د امریکا لمرسیال جمهور رئیس سره نن په جرمنی کې خبري کوي. دا خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. عبدالله له کابل پراستول سمس کې لیکلي دي هیله ده چې طالبان هم د اسلامي حزب په څیر د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی او ګڼو نورو اوریدونکو د کرکټ پوښتنه کړې ده، ټاکل شوې ده چې سبا ته د زیمبابوې په مرکز هراري کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره یوه ورځنۍ لوبه وکړي. البته دا د هغه جدول له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له حدیث پردیس څخه اور.
ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د نړیوال امنیتي کانفرنس تر څنګ د جرمني په مونشن ښار کې د امریکا له ملاستیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر افغان سرتیرو د وسلوالو د برید په اړه څېړنې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یونما هغه چاودنه غندلې چې د پنځشنبه په ورځ په پکتیکا کې وشوه. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په دې هیواد کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته یې په لسګونو ترهګر وژلي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې مشران د سوریې له رقه خارا په تیښته دي. د اوکراین ولسمشر وړاندیز کړی چې پر روسیې دی د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه وساتل شي. د جرمني څخه خبریدونکي دی ویلت رسپانی ویلي په ترکیه کې یو خبریال نیول شوی دی. او د ترکیه د شانلی اورفه والی وایي د غلطا په یو چاودنه کې یو درې کلن ماشوم وژل شوی او 15 سنه نور ټپیان شوی دی.
دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د غاښونو د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. او په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس سرګندونی د ناټو د تړون په اړه اوریدل شي. خو اوس د فرا یو راپور لرو. د فرا ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ولایت عدلي ارګانونه د دوی کارونه پر وخت سم نه اجرا کوي. دوی وایي چې دولت باید په دې برخه کې پاملرنه وکړي ځکه دې کار دوی ته مشکلات پیدا کړی دي. په همدې حال کې اړوند چارواکي دا ادعا نه مني او وایي چې دوی سش کال خپل کارونه ډیر ښه مخته وړي دي. له فرادا سجرړو خبريال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراولت دوسیدین که د عدلی و قضایی بنسطون سخه سر چکوی او وای چه دوی دوسی پا ماین وقت نه اجرا کیجه. د دوی پا خبر هر دوسی چه محکمی تا زینو پا ماین وقتی کار نخلاصی ده چه دی کار دوی تا دیر استونزی زیجه ولیده.
من نوم شرابدین ده دقا اکثر مراجین چه رازی چه شیدان ده کورنه غری شیدان سوی ده محکمی تا چه مراجعه که ده نند و سبا پا دقا بانه بندی یو هفته زنده کارونه په سمه وجه نه اجرا کوي یا حقوقي مشکل لري د سرای او د مزکی په دې ارتباط باندې دوی د نن و سبا ته د سبا اته هفته اته 15 ورځې شل ورځې دوام کوي.
د مشکلات اوس کې میره به قضا عدالت مو ته توپ فوټبال وري به فورت فر میکنه.
په همدې حال کې د فرا ولایت د محکمې ریاست چارواکي بیا د دې خبرې د ردیدو ترڅنګ وایي چې دوی سش کال تر وسه و قضایي دوسیې پورې زیات حل کړي چې دا د فرا په تاریخ کې لوړ اندازه ده. د فرا ولایت د شهري محکمې مشر سید عبدالقیم کمال علی وای چې دغه دوسیه د فرا په څلورو محکمو کې الو فضل شوی چې د پخوا په تناسب کچه لوړه ده. دغه په خبر ارڅو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې کمزورتي او هم فساد ویني ته دوی سره د شریک کړي تر څو ورته د حل لاره پیدا کړي.
محکمه امروزی شما محکمه دیروز نیست، مجموعه فیصله
ستاسو د نن محکمه د تیر ورځې محکمه نه ده، بلکې په ټولیز ډول څلور محکمو دلته وسو 15 بیت دوسی په یو کال کې الو فصل کړي دي. کله تاسو هر څوک محکمه کې فساد او هم بل سنځوینه حتمند مشته خبر راکړي او په دې یقین وکړي چې قاضیان خپل خدای ته باید خپل د زره زره اعمالو حساب ورکړي. د یادونې وړ ده چې ځینې کسان خپل دوسی سره محکمه ته هم وړي. د افغان دولت په لومړیتوب بونه کې هم په عدلي ارګانونو کې د فساد له منځه وړل دي. وبلیدل چې په دې برخه کې څومره دولت کولی شي د خلکو رضایت او قناعت ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو، د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې لرو. جیمز ماتیس اروپایي ټولنې ته ډاډ ورکړ چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو بشپړ ملاتړ کوي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال څو ځله پر ناټو انتقادونه کړي وو چې له دې سره د ناټو نورو غړو هیوادونو ته اندېښنې پیدا شوې دي. د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د خبرو پر مهال جیمز ماتیس په عین حال کې د امریکا د نوې ادارې پر هغې غوښتنې هم ټینګار وکړ چې غواړي د ناټو غړي هیوادونه باید د دفاعي لګښت بار ته په شریکه وشه ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له اجمل ان څخه.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې چیرې چې اروپایي مشران د شمالي اتلانتیک تړون په وړاندې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د تعهد په اړه روانې خبرې لنګدي څاري. جیمز ماتیس وویل د 2014 کال وروسته چې روسیې کریمیا لاندې کړه او د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ راپورته کړ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سوریه او عراق پراخې سیمې ونیولې، د ناټو غړي هیوادونه نور له واقعیت څخه انکار نشي کولی. نوموړي زیاته کړه د اتلانتیک دا تړاو د بې ثباتۍ او تاوتریخوالي پر ضد مبارزه کې زموږ د یو پیاوړي دفاعي دیوال په توګه لا هم مهم دی. د امریکا د دفاع وزیر همدارا سرګند کړ چې متحده ایالات د ناټو پر هر غړي د برید په صورت کې د جمعي دفاع د تعهد د اساس پاړه پښتنه نه لري او زیاته کړه ټول غړي هیوادونه باید د یو ټیم په توګه کار وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وویل
to confront the threats facing our alliance we must recognize
جیمز ماتیس وایي د دې لپاره چې د هغه غواخونو په وړاندې چې زموږ تړون ورسره مخ ته مقابله وکړو، موږ باید نه یوازې ستراتیژیک واقعیتونه بلکې سیاسي واقعیتونه ومنو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له کله رسمن د ولسمشر په توګه لوړه کړي نو د ناټو سره یې بشپړ ملاتړ په ډاګه کړي. نوموړی همدارنګ پر دې باور دی چې ناټو اړتیا لري د نن ورځې له ستراتیژیک وضعیت سره ځان برابر کړي څو بااعتماده وړتیا لرونکي او مؤثر واوسي. په د امریکا د دفاع وزیر وار بیا د ناټو د تړون د غړو هیوادونو لخوا د خپلې برخې دفاعي لګښتونو پر ورکولو ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا ډېر عادلانه غوښتنه ده چې ټول هغه هیوادونه چې د نړۍ د دې بهتره پوځي تړون څخه ګټه اخلي خپله مناسبه ونډه دې د خپلو ازادیو د دفاع لپاره د ضروري لګښتونو په برخه کې پرې کړي.
to defend our freedoms.
نوموړي زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې پوځي تړون په سلو کې اویا مالی بودیجه برابروي. د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې څخه تر یوې میاشتې په کمه موده کې د مونشن 350 امنیتي کانفرنس په اروپا، روسیا او نړۍ کې د حکومتونو لپاره یو چانس دی چې د خپلو هغو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي چې د واشنگټن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه لري. هغه پالیسي چې د امریکا متحده ایالات به یې په راتلونکو کلونو کې تعقیب کړي. د جمعې په ورځ تر دې مخکې د مونشن د امنیتي کانفرنس مشر وولف ګانګ اشنګر وویل دا کانفرنس د پراخې بې باورۍ پر مهال جوړیږي، په ځانګړې توګه هغه بې باوري چې د اتلانتیک د دواړو غاړو ترمنځ د راتلونکو اړیکو په اړه موجوده ده. د جرمني ډیپلوماټ پوښتنه راپورته کړه چې آیا د امریکا متحده ایالات اوس هم غواړي چې یو اروپایي ځواک اوسي او کنه. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ټرمپ بیانونه داسې ښکاروي چې لوری مختلف دی. د جرمني د دفاع وزیر اورسلا وندرلند د مونشن کانفرنس ته ویل نړۍ په حیرانوونکي توګه د کړکیچونو او ناورینونو شاهده ده. نوموړي چې تر یو حدې روسیې ته اشاره کوله زیاته کړه ځینې هیوادونه ځواک نندارې ته وړاندې کوي او د خپل نفوذ سیمې په داسې بڼه اړوي چې د نړیوال قانون سرغړاوه دی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوې.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي املاتړې.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز دی برنامه روی دندان دردی صحبت میکنیم و دکتر صاحب ضمیر قریشی متخصص دندان دی برنامه مهمان ما خواهد بود. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت های شون در این مورد آغاز کنه و به سوالات شما پاسخ بگوید، گوش میدهیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده. درد دندان دردی است که داخلی اطراف آن به وجود می آید و معمولا درد از درون یا اطراف بیره و استخوان ناشی می شود. دکتر پرانه متخصص دندان میگویند یکی از عوامل درد دندان پوسیدگی آن است که باکتری های دهان از قند و نشایسته بجا مانده روی دندان ها تغذیه کرده و از خود اسید های را تولید می کنند که به تدریج مینای دندان را از بین برده و موجب درد دندان می شود. به گفته دکتران شخصی که دچار دندان درد است ممکن است علامت های مانند درد شدید که ممکن لحظه ای یا دوامدار باشد، درد دندان اغلب با نوشیدن مایعات سرد یا گرم شدیدتر شود و گاهی اوقات درد با دراز کشیدن شخص بیشتر گردد می باشد. دکتر عبدالمتین سلطانی متخصص استوماتولوژی یا دندان در صحبت با رادیو آزادی در مورد مبتلا شدن افراد به دندان دردی چنین گفت:
در مجموع خود دندان دردی عبارت از یک تنبات است که یا مخارشات است که بالای انساج سخت دندان تاثیر میکنه و سبب از بین بردن همین مینای دندانی ها و ما و زبان طبی برش این عمل میگیم از این میشه و انساج نرم دندان خود میرسانه و در مجموع باعث مخارشات برای عصب دندان باعث به وجود آمدن درد دندان میباشد که در مقابل گرمی و سردی دندان از خود حساسیت نشان میده و دردهای وقفاوی و حتی طویل مدت سبب میشه.
دکتر سلطانی علاوه بر این مسائل، سیگارت کشیدن، اعتیاد به مواد مخدر، استفاده از نوشابه های مختلف، شیرینی خوردن بیش از حد، عدم مراعات حفظ صحه دهان از جمله عوامل مصاب شدن بعد دندان دردی می باشد. دکتر سلطانی میگوید علت برخی از دردهای دندان می تواند حتی دندان نباشد. به گفته وی برخی مشکلات دیگر مانند سردردهای میگرنی، درد عضلاتی، سینوزیت و حتی در موارد نادر مسائل مانند سکته قلبی می تواند باعث به وجود آمدن درد دندان گردد. بر اساس معلومات دکتران متخصص، کم شدن فولیک اسید و کلسیم در زمان حاملگی سبب می شود تا زنان در مقایسه با مردان بیشتر به درد دندان مبتلا شوند. دکتر متین سلطانی همچنان در مورد خراب شدن دندان های شیری کودکان زیر سن 7 سال و وقایع دندان های آنان چنین می گوید:
حتی بیرای نا در زمان ولادت و یک ماهگی و دو ماهگی بعد از تولد باید پاک شود، چون وقتی که اطفال دندان شیریشان در جوف دهنشان رویش میکنه و این مواد قندی رو و شیر مواد تغذیه میکنه، این در خود مواد قندی داره. بعد از هر شیر خوردن با یک تکه که بسیار پاک نرم و ململ میگن به زمان آمیانه باید دندانک ها از یاد پاک شد. در صورت که پاک نمیشه خود رسوبات از همین کاربوهیدرات ها و همین مواد قندی که در شیر مادر و بعد شیرهای دیگره که وقتی کنار میگیرن در روی دندان اینا یک رسوب تولید میشه. وقتی این رسوب سبب از این میشه که به مرور زمان تولید اسید کنه و همی اسید سبب از بین بردن همین مینای دندان شیری میشه که این برابر دندان های دائمی مقاومت زیاد نداره.
با گفته دکتران متخصص، پاک نگه داشتن دندان ها، عدم استفاده زیاد از مواد قندی و شیرین، مصرف بیشتر کلسیم، تغذیه درست از جمله موضوعات است که با رعایت آن یک شخص دندان سالم داشته می تواند. خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. موضوع مورد بحث در برنامه موضوع دندان دردی البته یک مسئله بسیار مهم و حیاتی می باشد. در مورد دکتر صد در مورد حفظ صحی دندان ها وقایه و همچنان راه های جلوگیری از خراب شدن دندان ها صحبت خواهد کردند و شما هم در مورد سوال دارین میتونین همین لحظه صحبت کنین. البته قسمی که در گزارش هم شنیدیم، بر علاوه بزرگسالا طفلای خرد هم به مشکلات دندان دردی یا بیماری دندان مبتلا میشن که راه های پیشگیری و جلوگیریشون قسمی که دکتر صد در گزارش گفتن، مادرها البته والدین طفل تا یک ماه دو ماه سه ماه هم اگر میباشه زمانی که ایره شیر میتن، بعد از اینکه شیر دادن با یک دستمال یا امی دستمالتر یا یک تکه پاک بیرگکایشان پاک بسازن تا اینکه دندانکایشان خراب نشه. و از زمانی که بعض اطفال با چنین مشکل البته از سن 2.5 سالگی یا 2 سالگی به بعد دندانشون سیاه یا میشه، باز هم به گفته دکترای متخصص در این مورد اینا میگن که دندان طفل باید کشیده نشه، یعنی به امید از اینکه دندان دیگه میبرایم این دندان باید کشیده نشه، به خاطر که دندانی که میبرایه او مشکل است که شکلش تغییر کنه و یا اینکه به شکل درست قسمی که چی است نبرایه. حالا یک دوست دیگه البته قاری صاحب احدی شنونده همیشگی ما روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
قاری صاحب
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
نه از ما پختنه دفعه فوق تفیق نه ولی ما پختنه دفعه کوغاق پوخ کلی او بیا دفعه که بلای که بیا دو دو لامده بیا درد پیدا شی او یا اغا پوخ که دنه بکر در پوخ که پخال که باید یو در اغا فریق ور بدل شی او دفعه نو در خلال تجارت تا نار جول اول دی او که رشتیا
کدلش.
تشکر، سوال شما را گرفتیم، البته یادداشت هم کردیم. دکتر صاحب که تشریف آوردن، ان شاء الله ازشان میپرسیم. شما منتظر باشین، از طریق رادیو بشنوین. سلامت باشین. خب شنونده های عزیز، قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، گفتم که خانم ها در مقایسه با مردا بیشتر به درد دندان مبتلا میشن و دلیلش هم همین است که در زمان حاملگی به کمبود فولیک اسید و کلسیم مبتلا میشن و این با زمانی که اینا ولادت هم میکنن و زمان شیردهی شون هم کلسیم وجودشون کمتر شده میره، به همین دلیل خانم ها بیشتر آسیب پذیر هستن در مقایسه با مردا به مشکلات دندان دردی. حالا یک دوست دیگه ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، احمد
صادق هستم، سوریم
در هلمند.
بسیار زیاد خوش آمدین از ولایت هلمند. موضوع مورد بحث ما در مورد مشکلات دندان دردی، البته بیماریش است، شما میتونید سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب سخمو پشتانه داده چی دغه از ما شما دغه ما داشی جان دیلز
در فارم باید مشتیش استعمال کنم. سلامت باشین، سوالتان را گرفتیم. دکتر صاحب که تشریف آوردن، البته سوالات یکی پی دیگر میپرسیم تا شما البته منتظر باشین، از طریق رادیو به شما پاسخ میگن. تشکر بسیار زیاد، سلامت باشین. دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. حتما لبان هستم از ولایت خوست، از ولایت سوالی سفری.
بسیار زیاد خوش آمدین. بگوین موضوع مورد بحث در مورد مشکلات البته بیماری دندان دردی است.
سوال ما اول این که دندان درد میکنه، از کدام تبلت کار میگیریم؟ وقتی که دندان از دندردی وقتی که خلاص میشم از کدام استفاده میکنیم؟
دکتر صاحب به استودیو تشریف آوردین، خوش آمدین. بسیار زیاد، اگه سوالشان نگرفتین میشه دوباره بپرسین.
خوش باشین، تشکر از شما. تشکر بسیار زیاد. سلام خدا خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. امیدوارم همشون جور صحت و سر حال باشند و یک دعا میکنیم با تمام مریضایی که در هر جا
ان شاء
الله حضور دارن، مثلا در شفاخانه خانه ها.
بله،
خدا ان شاء الله کامل نصیبشون بگردونه.
پیش از اون چند تماس ما داشتیم، البته یکی توخی سای بودن از ولایت زابل، البته شنونده همیشگی ما بودن. اینا گفتن که اگر دندان ها درست باشه، دندانش مشکل هم نداشته باشه، ریشه از اینه میگه خود ما قطع کنیم، آیا این کدام مشکل را به بار نمیاره، درد دندان دوباره به بار نمیاره؟
بسیار خوب، سوال خوب کردن. وقتی که دندان سالم باشه لازم نیست دیگه که ریشه از قطع شه، یعنی عصب کشی شه و منظورش بوده تا ای که داینده درد اونا احساس نکنه و درد نداشته باشه. دندان وقت عصب کشی هم میشه، یک وقت درد به وجود میاد، مثلا
تا زمانی که نه درد نداشته باشه نمیشه.
بله، باید تا که درد پیدا نکنه دندانشون عصب کشی نشه، یعنی در صورتی که پیشرفته باشه، یعنی پولپیچ شده باشه و دندان به اون صورت میشه که ایدنوتراپی شوه یا آر سی تی شوه.
بله سلام علیکم درن خورزم، سلامونه که ترمت میومنه.
سلام خدمت شما هم.
مننه کوم ما باید نه خپلواکم تلن دا فرا ولایت مو اوس می دیرات د سراړی ک نیولې د په غشو پر برابر باندې زما خپل غشونه همداسې به دردم، بس رجی غشونه می کار سونه صفاو ساتم او بیا منظر چپان پیدا کی دې چار ډاکټر صاحب خدما دا غیل دې چار مستو کو او کله نه کله چې دا غاش په دت او اصلي چاره څه ده چپان سره کوم پڅ سره کوم دوا باندې ورکو دا ځا چپان او کدا ډاکټر صاحب محترم مست دا وای مر بډیر خوشاله.
خو مې ته مشنوندي عزیز بپرسم که چند سال
هست؟ چرا نه کله تمام شما
نیم جان سو کله نه ته
بلې ګران دوستا
سو کله نه
زما ورور
دیر؟
او دیر
مننه. نیم جان خپلواک تماس گرفته بودن، گفتن که دندان های خود ما چطور حفاظت بکنیم که درد نکنه، مثلا حفظ سر چطور مراد بکنیم. خب حفظ دهن و دندان ها قسمی است که باید هر وقت بعد از غذا، وقتی که ما غذا را مایل میکنیم، باید دندان های خود را شستشوی بکنیم، یعنی توسط اون برس که دکتر برای ما البته توصیه کرده، نزد دکتر باید بریم، دکتر باید هدایت بده که از کدام نوع برس استفاده بکنیم. برس ها معمولا در بازار سه نوع است، برس های هارد است، سخت است، یعنی میدیم، یعنی متوسطش و سافت نرم است. خب نظر به مو بیره مریض، مثلا دندان مریض که از نزدیک دیده شه و بازو توصیه میشه، بعد از هر وقت غذا خوردن باید دندانش درست برس بزنه. برس زدن هم به طریق های مختلف است. خب طریقی که زیاد معمول است، طریقی که ما روتیشن میگیم، یعنی به شکل تداوری دندان ها بالای هم قرار میگیره و به شکل تداوری برس زده میشه، از طرف راست به چپ و چپ به راست، و سطوح دندان ها برس زده میشه و عقب دندان ها طرف زبان و بالا طرف پلاتینال کام به شکل درستش و شکل لرزه‌ای است که برز زده میشه، و اکثر دوستا عادت دارن و شکل ارمانند برس میزنن، خود در قطع ارم میکنن دیگه. او طریقه ما او را کاملا ممنوع ساختیم و باید از اون طریقه استفاده نکنه. و بعد از غذا همیشه دندانهایشان را برس بزنن، خصوصا از طرف شب بسیار ضرور است که وقت خواب میشن دندانهایشان را باید برس بکنن. اگر برس نمیکنن همین مواد غذایی که در فواصل بین دندان جابجا میشه همین شب میگذره، حرارت جو دهن بلند میره، باز به مو شکل دیگه، بالاخره مو تخمری که به وجود میآید و مواد نشایسته که به گلوکوز تبدیل شده و بالاخره به مو لاکتیک اسید و پرویک اسید و باز تخریبات مینای دندان به وجود میره و بالاخره دندان تخریب میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، سنی دارن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. بله خرجان شکر فرایی هم تا اوگران دکتر صاحب سلامونه و نیتی میگم.
شکر جان بسیار خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
بله از ما داغ پوشتن د دکتر صاحب څخه چیز ما غشنم تقریبا د یو هفته په درسته وی دی چې راځه خو و به تاوان ورته رسې کته بل هم سړی چای وخوره بیا چې یو یې وګوښ شه دا خو به تاوان نه کید. ما داغ پوشتن و
مننه وروره شکر جانه. بعضی خلک دی مثلا ډیر شکایت لري د یخ او ګرم سره ډیر حساسیت لري، واخ دا خوب دی یو حالت دی چې مثلا مینا د غاخ تخریبی کی دویمه طبقه چې دینتین دی هغه ډیر اساس دی نږدې د اعصاب دی، دغه په خاطر یخ ګرم سره حساسیت لري، باید ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر باید هغه تداوی وکړي. او بل تر سوچ ډاکټر ته زی د بعض موتاشونه بازار که اشتره چه دقیقه استفاده و که مثلا بیکول دا پروتک دا دیر گتر رسی.
سلام علیکم. امی واقعیتان تغییر بتین صدایتان درست نمی بعد از سوالتان رو بگوین.
بله صدای ما رو میشنوین؟
بله بله صدایتان رو میشنوین.
بله داکتر سیب ی بلاد راځي چې تاسو زپلاین کې ولا څه دې ما ولا کوي زو راته میاشتې نه دا وری بخار کوي خوینه وبزي نقبې کلمې کم دي غاخونه اخ کی خلیله وبزي دسي بس اته میاشتې نه
سو میاشتې نه دروره
اته میاشتې نه
مننه
اته میاشتې نه اته میاشتې نه
یا څه تکلیف لري
مال خلیله وبزي دسي چې من خلل لګي خلی دا بیري لکه دا وری بخار کوي
باز افاتونه دي استوماتیت مثلا مونګه تی بی سلاده استوماتیت افتوزه ده هغه ډیر عوامل لري مثلا بعض وقت مثلا مور شیده ورکی خپل سیدیا پاک نه پریمینزی مثلا بعض وقت دا کوچنیان چی دی عادت لري خپل ګوته په خلا اخلی دول ټول هغه دی میکروبونه لري چې دا حالت بیا پیخیږي. دوی ته باید یو نظر ورکوم چې یو ور په ډاکټر ته ولاړ شي چې ډاکټر د نږدې نوی ګوري چې دا کوم فاکتور دی چې د عوامل سوی ده او بیا دوایی ورته توصیه کوي بیا ان شاء الله کیږي. خو تر څو چې ډاکټر ته زید لکه د افزسها باید پام وکړي چې افزسه مراد شي او د مور خپل سیده باید پاک پرمیزي د هر وخت شیده ورکول په وخت کې.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خواهر ما به اسم فاطمه از لوګر روی خط هستن. سلام علیکم فاطمه جان.
سلام علیکم خوراکم خوب هستین؟
تشکر جانم خودت خوب هستی، بفرمایین به برنامه خوش آمدین، بگوین مشکل تانه.
خوش روشی تشکر خوراکم. یک دو سوال از دکتر صاحب داشتم. من به دکتر شیدن دندانایتون از طرف شب چهار دقیقه خبر کنن همیشه این یا باعث خرابی دندانای بیرای ما خوشد. سوال دوم میگوید یک دختر که سر بنا 14 ساله است یا 13 ساله خواب و همی دندانی پیش روی شفتیزه دیگه ایش سرس نکرد همیشه چه قسم کنیم؟
تشکر خواهر عزیز فاطمه جان. امی دختره که گفتین 14 ساله است چه وقت دندان شفتیده؟
همی یک دو سه سال خوشد.
تشکر سوالتون جواب میگم. خب یکی مسئله برزدن گفتن که میگن 4 دقیقه باید دوام کنه. قبلا هم به من برادر ما نعیم جان خپلواک گفتم که افزسه ها قسمی است که باید حداقل 5 دقیقه باید برزده شوه، 4 دقیقه هم نه. و طریقایی که باید گفتم طریقی است که مثلا سطوح دندانو از قسمت قدام از قسمت خلف و از سطح دندانو سطح باید برزده شوه. برزدن ما حداقل 5 دقیقه دوام بکنه و نظر به هدایت دکتر فرق نمیکنه. هر قدر زیاد برس بزنن مم تا کوشش بکنن طریقی برس زدنشون به طریقی که گفتم روتیشن است ویبریشن است و به شکل اپ داون یعنی پایین بالا دندونا بالای هم قرار بگیره به اون شکل پایین بالا برس زده شود راست به چپ و چپ به راست فرق نمیکنه بسیار خوب است و نتیجه مطلوب هم به دست میارین. و خواهر ما که 14 سال است دندانشان 2-3 سال قبل میگن که
افتاده
تا بالا دندانشان خروج نکرده. خب این دندان دائمیش بوده کفیده دیگه دندان خروج نمیکنه بازم نزد دکتر مراجعه بکنه از نزدیک یک اکس ری گرفته شوه دیده شوه
چی مشکل است.
چی مشکل است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. تماسشان قطع شد. دکتر صاحب میشه در مورد ابتدا در مورد علت دندان دردی سوالی بود که باید در شروع از شما میپرسید، متاسفانه کم دیرتر به استودیو رسیدین. علت درد دندان چی است؟ چرا دندان درد میکنه؟
بسیار خوب، سوال خوب است. اولتر از همه باید بگیم که درد چیز، درد عبارت از احساس ناخوشایند است که از اثر عوامل کیمیایی، فیزیکی و پاتولوژیکی به وجود میاد.
قبل از اینکه به سوال ما پاسخ بدین، یک شنونده ما را میگیریم، باز بعد از روی زیگاب میزنیم. بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام، من حکم الافغان از ولایت خوست از ولسوالی صبری به شما گپ میزنم.
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اکمل صاحب بفرمایین، بگوین سوالتانه.
سوال ما این است که وقتی که دندان درد میکنه از کدام تبلت کار میگیریم؟ سوال دوم ما این است که وقتی که از کدام کریم استفاده میکنم در وقت دندان درد؟
با جواب سوال حکمل صاحب بگیم که وقت دندان میگه درد میکنه از کدام تبلت باید استفاده بکنیم. معمولا دندان دردی قسم است که باید کار فیزیکی صورت بگیره، نزد دکتر برن مراجعه بکنن و دکتر کار فیزیکی بکنه، مثلا همو پاکاری، همو انساج نکروتیک دندان است و بالاخره همو فیلینگ یا پرکاری و دیگه تصمیمایی را که دکتر میگیره. باز میتونن از هر نوع آنالجزیک استفاده بکنن، ممتا مسکنات باز فرق میکنه در افراد، اشخاص، در اطفال، مثلا در نزد خانم‌ها و نزد بزرگسالان و کسایی که به تکلیف‌های عمومی دچار هستن بسیار با احتیاط مشوره دکتر بگیرن بهتر خواهد بود، به خاطر که یک خانم مثلا اونا پرگننت میباشن، یعنی حامله دار میباشن، براز نوع یک تابلت مثلا بتن براز بسیار تاوان میرسونه، به خاطر نظر دکتر باید باشه. اگر در خانم نمیباشه مثلا نزد مردم میباشه، میشه اونا یک هایپرتنشن میداشته باشن، تکلیف‌های میدی مایی میداشن، تکلیف‌های گرده میداشته باشن، به خاطر بر اونا زیان میرسونه اصلی که فایده بکنه، یعنی دردش تسکین بسازه. خب به ضرر دوای تسکین درد همون پاراستامول است که باز وقدر
ضرر
زیادش نیست نزد کسایی که به تکلیفات چهار هستن. و مسئله کریم دندان، اگه واسه کدام کریم دندان استفاده بکنیم؟ کریم های دندان مختلف در بازار است، از هر نوع کریم میتونه استفاده بکنه، واسه کریم های با کیفیت.
بازم یک شنونده دیگه ما از ولایت بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایید اسمتون. برای جان بسیار زیاد خوش آمدین، بگوین سوالتانه.
سید دکتر صاحب، این سوال چی داره؟ وقت زاد اما طول دیگه تا جت کامل زاد اما طول دیگه، یعنی مکروب بوده دیگه پدر وقت تو مشکل داره.
من نه اوروره، برای اوروره.
تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایید.
برای اوروره جان، غاغ چی میکروب ولری، مثلا پرسوب ولری، دغه حالت نیست کی غاغ زکه چه دلته بیا او جرحه جوړیږي، بیا په جرحه کې مثلا ډیر باریک باریک رشتې دی د شریان، بیا دا چرکونه چې دی د شریان لارې د وری لارې مثلا نومی دوران تزی، بیا یو تاب و لرزه او ډیر مشکلات بیا پیدا کیږي. باید اول یو تداویسی کنزرواتیو، یعنی داخله تداویسی، مثلا نسخه به وخت انتی بیوتیک ندی، مثلا جزیک دی، انتی انفلمیتوری دواگان دی، چه پرسوب کینی، بیا میکروب اوریکسی، بیا غاخ بوسی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. میشه بسیار کوتاه در رابطه به مسئله که قبلا مطرح کردم در مورد علت درد دندان اگر
خب درد گفتیم که تعریف شد، گفتیم اول که احساس ناخوشایند است که سر عوامل کیمیایی، فیزیکی، پاتولوژیکی و دیگر عوامل به وجود میآید که بسیار ناخوشایند است نزد مریض. خود دندان دردش قسم است که وقت نسج دندان تخریب میشه و نزدیک به پلپ دندان میشه دردا به وجود میآید. مثلا مینای دندان تخریب میشه در قسمت دوم که دنتین است، باز کم حساسیت به آب گرم و سرد، ناراحتی به نزد مریض پیدا میشه و بالاخره باز میرسه به پلپ دندان. کوجه پلپ دندان هم یک مغز دندان است که در اوج شریان عصب ورید موجود است. وقتی پلپ مصاب میشه دردا بسیار شدید میشه، اکثرا شکایت دارن از طرف شب زیاد میگه درد میکنه.
بله.
و وقتی هست که مثلا دهن مریض بسته میشه، حرارت دهن بلند میره و بالاخره دردا به وجود میاد که علتش فقط تداوی شکل است که باید نزد دکتر مراجعه بکنید دوستا تا ای که دندانشون تداوی شوه.
داستا غوند دل برا او دل برا لری پسړ بنهن وی پر هر لری های های پسړ بنهن وی پر هر لری سوچ داستا غوند دل برا او دل برا لری پزړ بنه نه پر هر لری ہے ہے پزړ بنه نه پر هر لری آمین اللہ دی مومنان پہمن اوستاد خونستر گول شرا او شرا لری پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری شکرا شکرا لری پزڑ بنہ نہ پر